په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ایوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په پیل کې خبرونه. په هاکر جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ترسره شوو جنایتونو د ادعاو د څېړنې لپاره د دوی پر غوښتنې ژر تر ژره غور وکړي. د جنګي جرمونو د څانګې څارنوالانو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه روان دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دې ټکي ته د محکمې په اسنادو کې اشاره شوې ده. د افغانستان د تیر حکومت د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتنه کړې وه چې په دې باب خپلې څېړنې وځنډوي، ځکه هغه حکومت ویلي و چې د جنګي جنایتونو په اړه پخپله څېړنه کوي. ناتو وایي و اته کسیز افغانه کورنۍ چې د دې تړون له ماموریت سره په افغانستان کې کار کړی د امریکا د متحدو ایالتونو په نیت له شمالي مقدونیا روانه شوې ده. د ناتو د خبر پاڼې له مخې د شمالي مقدونیا حکومت او د سرې میاشتې ټولنې دغه کورنۍ ته سرپناه، د صحي خدماتو او د کسب د زده کړې امکانات برابر کړي دي. د خبر پاڼې له مخې شاوخوا 2000 افغانان چې په افغانستان کې د ناتو د شل کلن حضور پر مهال له دغه تړون سره همکاري کړې د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې له افغانستان لیږدول شوي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم چې توانېدلی د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په لړ کې د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لار پیدا کړي، له لوړ مورال څخه برخمن دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
مورال بازیکنان خیلی بالاست،
د لوبغاړو مورال ډیر لوړ دی. د یادونې وړ ده چې زموږ لوبډله وتوانېده چې بل پړاو ته لار پیدا کړي. د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په بل پړاو کې افغانستان درې نورې مسابقې کوي.
د کرکټ په آسیایي جام کې چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي، افغانستان په بي ګروپ کې له بنگلاديش او سریلانکا سره دی. په الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ شامل دي. افغانستان په خپل ګروپ کې دوه مسابقې کړي چې دواړه ګټلې او د څلورو امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې دی. نن پنځشنبه بنگلاديش او سریلانکا لوبې کوي چې ګټونکي به د شنبه په ورځ له افغانستان سره مخامخ شي. د ایران په مرکزی ښار قم کې پر دوو ملای امامانو نامعلوم وسله والو حمله کړې ده. په ایران کې د ملایانو پر ضد حملو د لړۍ تازه پیښه ده. د اهواز خبري اژانس په وینا چې د ایران د قم له علمي حوزې سره تړاو لري ویلي پر دغو امامانو دوو ځوانانو په وسپنیز پایپ سره حمله کړې ده. د اژانس په وینا دغه حمله بې له کوم دلیل شوې او په پیښه کې د دغو ملا امامانو موټرونه هم تخریب شوي. د اهواز خبري اژانس په وینا یو امام بستر شوی دی. په وروستیو میاشتو کې د ایران په بیلابیلو برخو کې پر ملایانو د حملې پیښې داسې مهال زیاتې شوي چې د ژوند شرایطو د خرابوالي له کبله په خلکو کې نارضایتي اوج ته رسېدلې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د دې ټولنې وویشتو غړو هیوادونو له روسیې سره د ویزو په باب د شوې موافقې د ځنډولو موافقه وکړه. دغه موافقې روسي وګړو ته د ګرځندوی ویزو ترلاسه کولو چاره اسانه کړې وه. د اروپایي ټولنې وروستی اقدام پر اوکراین موسکو د غیر مهاجر یرغل له کبله د بندیز یو عمل بلل شوی دی. بوریل دغه پریکړه پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر دوهمې ورځې وروسته اعلان کړه. او وړاندې په خبرونه کې، د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو وار بیا په افغانستان کې بشري ناوړه وضعیت اندېښنه وښوده.
زموږ اخرین ارقام یا شمېرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 9 میلیونه شاوخوا کې کسان دوی د خوړو له امله له نخوندیتوب سره مخامخ دي.
هغه افغان پناه غوښتونکي چې په وروستیو کې بیرته له ترکیې افغانستان ته استول شوي وایي د ترکیه او ایران امنیتي ځواکونه له کډوالو سره ډېر ناوړه چلند کوي.
یو ورځ موږ په گیم کې وختلو ترکی پولیسو ونیولو، هلته ورم شي و د ټول نفر دومره وویل د چا خولي ونیوي د چسترګې پټسیدلې.
په یو تفصیلي راپور کې مې په خوانی شوروي د ورستي ولسمشر میخائیل ګرباچوف چې افغانستان شوروي زواکونه وېستل ژوند او سیاسي فعالیتونو ته کتنه کړې ده. په موسکو کې د افغانستان په خوانی سفیر حبیب منګل چې ګرباچوف سره ډیر ځلې کتلې د هغه د شخصیت په اړه وایي
د غرب تر مفکورو او د بورژوازی د افکارو تر تاثیر لاندې هم په جدیت قرار درلوده.
د خبرونه په دوهمنی مایکري ازادي رادیو دوهونی ز خبرونه مهیروي اساسي بشري حقوقونه او د خزو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی یو ار بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل د مهال نږدې 19 میلیون وګړي د خړو کموالي سره مخامخ دي. له بیوزلو خلکو سره د مرستو په دوام پرون د قزاقستان د لومړنۍ مرستو یو لوی بسته په ترمیز بندر کې ملګرو ملتونو ته وسپارل شو. د خړو نړیوال پروګرام وای د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په مرسته به دغه مرستې په میلیونونو کسانو ویشل شي.
د خړو نړیوال پروګرام بیا دبليو اف پی په افغانستان کې روان بشري وضعیت ناوړه غني او په دغه هیواد کې لاړو کسانو سره د مرستې لپاره د مرستندویو هیوادونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کوي. په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی چې رشپا آزادی رادیو ته وویل
دبليو اف پی د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمن دی. د مونږ اخرین ارقام یا شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 19 میلیونه شاوخوا کې کسان دوی دي خړو له امله له خوندیتوب سره مخامخ دي او د خوراکي توکو بشري مرستو ته اړتیا لري. دبليو اف پی په خپل مرستو ته ادامه ورکوي او تر اوسه پورې یعنی د 2023 کال پایل نه تر اوسه تر 3 میلیونه زیات کسانو ته په ټول افغانستان کې د خوراکي توکو مرستې رسولې دي.
شغل امانی زیاته کړه د خړو نړیوال پروګرام هڅه کوي د شمی تر راتک مخکې په زینو ځانګالو سیمو کې خوراکي توکي لوړاندې ذخیره کړي. هغه زیاته کړه
نو ولادیانو چې وکولای شو په دغه لرو پروتو سیمو کې د شمی تر راسدو د لارې باندې دونه مخکې خوراکي توکي ذخیره کړي شو. مونږ لاړې رو مالی امکانات ته اړتیا لرو او اله مودا ده چې د مالی امکانات په زمونږ په واکه په وخت او موقع سره راکړل شي.
د خړو نړیوال پروګرام بیا دبليو اف پی د چهارشنبه په ورځ د ای وی اعلامي خبرولو سره د قزاقستان د مرستو د تسلیمولو خبر ورکړي چې په افغانستان کې به پر اړو کسانو وویشل شي. د دې ادارې په وینا د قزاقستان په مرستو کې خیمه، کټونه، توشکې، کمبلې، کالي، لوخي، غوړی، وریجی او شیدې شامل دي. د خړو نړیوال پروګرام په اعلامیه کې په افغانستان کې د قزاقستان د شارزدافیر بختیار سانایف په حواله راغلی چې ویلي دي هدف یې دا دی چې د افغانستان په وروستیو زلزلو او سیلونو کې له زیانمنو کسانو سره د ملګرو ملتونو له طریقه مرسته وشي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي د مرستیال رامز الاکبروف په وینا ویل شوي چې ویلي دي تیر کال د افغانانو په ځانګړي ډول شزو او نجونو لپاره ډیر سخت کالو. د همداراز ویلي په افغانستان کې بشري اړتیاوې په بیساري ډول زیاتې شوي او د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي دا مهال د ژغورنې لپاره مرستو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر هغه پناه غوښتونکي چې په روسي او کلي ترکیه بیرته افغانستان ته استول شوی وایي د ترکیه او ایران امنیتي ځواکونه له کډوالو سره ډیر ناوړه چلند کوي. ورسله هغه چې څه باندې کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړه ګڼو کسانو له افغانستانه د کډوالۍ لپاره مټي بډ وهلي. دوی اروپا ته رسیدو لپاره د ایران او ترکیه خطرناک لارې غوره کوي. د بخښنه نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم پرون د افغان پناه غوښتونکو سره د ایران او ترکیې د امنیتي ځواکونو چلند خوښنونکي بللې او ویلې دي چې د دوی په دزو په لسکونو افغانان وژل شوي دي.
سردار ولی اریوبی په ترکیه کې لسخت باندې رول وروسته 13 میاشت بیرته افغانستان ته اخراج یا ډیپورت شو. هغه پرون ازادۍ رادیو ته وویل
تقریبا 2 میاشتې ما د ایران او ترکیې په مرز کې تیر کړل. په دې دوه میاشتو کې ما داسې شان ولیدل چې هیڅ دی ویلو نه دی. هلته مونږ به یو خواږه یاد استرازای کې پروت وو. د دین خلکو به چې ګیمونه ویل خونه وي ترکیه اسکر ویلي او چا به پخې ماتې وي چا به لاسونه چا غاښونه یا چا به سترګې شنې وي. یوه ورځ مونږ په ګیم کې وختلو ترکیه پولیسو ونیولو. هلته واورم شی و د ټول نفرې دومره وویل د چا خولې ونیوي د چا سترګې پړسېدلې وي عکسونه یې را سره شته هغه به هم در ولېږم. بیا نو ډېر بد وضعیت یې وکړو. د ټوله واوره په وینو باندې ککړه وه د افغانانو په وینو باندې.
د بخښنې نړیوال سازمان کې د ایران د برخې څېړونکي رها بهرینی له ایران انټرنیشنل سره پرون په خبرو کې وویل د ترکیه او ایران لخوا پر افغان پناه غوښتونکو په داسې حال کې دازي شوې چې دغه پناه غوښتونکو هیڅ ډول خطر نه و پیښ کړی.
نیروهای امنیتی ایران د ایران امنیتی ځواکونو په تیریو کال کې د لسګونو افغانانو د وژنې سبب شوې دي. کړنوري ټپيان کړې دي. چې په هغوی کې ماشومان او زاړه کسان هم شامل دي.
میرمن بهرینی پرون په خپل ټویټر کې لیکلی چې دغه افغانان پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته مجبوره شوي د کډوالۍ لار خپل کړي او په اروپا کې د ښه ژوند په نیت د ایران او ترکیې پر خطرناکو لارو مزل کولو ته زړه ښه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو څیړنیز راپور کې وویل ترکیه او ایران د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف خپلو هیوادو ته د افغان کډوالو د داخلېدو مخه نیسي. د ایران او ترکیه چارواکو د دغه راپور په اړه رسمن خپل نظر نه دی څرګند کړی. د راپور له مخې په تیر یو کال کې د ایرانی او ترکیه ځواکونو لخوا د لږ تر لږه 400 افغانانو د وژنې اسناد ترلاسه کړي چې له دې جملې 11 افغانان د ایرانی ځواکونو لخوا او پاتې 3 نور د ترکیه ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کندهار کې یو ځوان د خپل کلی ماشومانو ته وړیا زده کړې ورکوي. د عبدالنافع آفتاب په نوم دغه ځوان وای هدف یې خپل کلی څخه د بې سوادۍ له منځه وړل دي او غواړي چې ماشومانو ته عصري زده کړې ورکړي. په دې سیمه کې ماشومان نږدې ښوونځی نه لري. نو تفصیل د صادق رښتینې په راپور کې.
د ابتدایي زده کړو دا ټولګي د کندهار د 15 ناحیې اړوند د شیر سرخ بابا اړوند سیمه کې په یو مسجد کې فعال دي.
السلام علیکم. وعلیکم السلام.
د عبدالنافع افتاب په نوم د دې کلی یو ځوان شاوخوا اتیا هلکانو ونجونو ته د عصري زده کړو زمینه برابره کړې. ښاغلی افتاب وایي د خپل کلی د ماشومانو د روزلو لړۍ یې ځکه پیل کړه چې په سیمه کې یې ښوونځی نسته او ماشومان یې له زده کړو بې برخې وو. نوموړی د ورځې کار او د شپې خپل اضافي وخت د خپل کلی د ماشومانو په روزنه تیروي. عبدالنافع افتاب وایي غواړي په دې توګه له خپلې سیمې څخه بې سوادي له منځه یوسي.
دلته مې د ماشوم د لمانځه څخه وروسته داسې یو سیم پاله کړی دی زموږ په کلی کې تر څو دغه بې سوادي موږ د منځه یوسو او دغه شاګردان که انجینې دي کالکوانی چې دا په کوڅو کې ګرځي تر څو دوی راسي سیم ته یو شی زده کړي. دا فکر ما ته هغه وخت راولاړ سو کله چې ما خپل اولادونه په شخصي ښوونځي کې داخل کړل. نو ما د ځان سره دا فکر کوي چې زما اولادونه چې سبقان وایي په آینده کې به یو شی جوړیږي. نو دغه کوچنیان چې په کوڅو کې ګرځي د کلیوالو ماشومان دي دا هم باید داسې یو شی زده کړي تر څو په آینده کې شی جوړ شي. نو اول 15 کسه شپږ کسه اوس چې دي تقریبا پرون موږ شمار کړل او اتیا کسان ته رسیدلي دي. په اتیا کسانو کې انجینر ورکان ګډ ورده
د زده کړو په دغه کلیوالي مرکز کې د هیواد د تعلیمي نصاب اړوند د ښوونځي د لومړنۍ دورې درسي مواد تدریسيږي. هغه ماشومان چې د شپې له پلو دلته تر شنه اسمان لاندې د سختي ګرمۍ دړو او باد پښتون کې زده کړی کوي په خپل سیمه کې د ښوونځي د جوړېدو او نور زده کړو غوښتنه کوي.
ما نه مزلي په پلانې قدرت لري موږ غواړو چې دلته مکتب جوړ کو موږ غواړو چې موږ پر مخ فرصت درس وایو وایو او کډوري کپاتي موږ دلته دغه سنتر وای موږ ته پښتو او انګلیسي وای موږ غواړو چې مکتب جوړ کړو چې موږ یو څه په مخ فرصت موږ سبا اندې کې وشي جوړ سي.
ما نوم محمد یوسف تطلب نوم یې محمد موږ یو مکتب غواړو چې دلته په یو مسجد کې موږ سره راټول شو خپل درسونه وای دلته ډوري چې ګرمې ده داسې سم مکتب مخته نسلتلای کچېر موږ ته ودانی جوړ سي مکتب جوړ سي.
د عبدالقاهر په نوم د سیمې اوسیدونکو بیا د بي سوادي په لمنځوړلو کې دا ډول هڅې ګټوري بولي خو له مسلمانو غواړي چې د دا ډول هڅو ملاتړ وکړي.
دا افتاب ته د ښه خیر وکړي چې دا کښین یې سره کول کله هغه چې درس نو په شلو کې شدل پام په څو کې ګرځید دا څو سره وګرځول چې وسه الحمدلله د وکه څو افغان سو تقریبا اته نیو کس ته رسیدي او چې سم سبق ورته وایم پښتو ورته وایم انګریزي ورته وایم او موږ د دولت ته صدا غوښتنه ده یا د خلکو سي شاغت فنمندې لري چې موږ سره کومک وکړي د دغه یو سیم پر برابر باندې چې دا غفته افساب چې د دې استاد دي دا ځای لري مرګ د جوړېدو امکان نه لري پیسې نه لري غریب نو چې دا سره کومک وکړي دا سیم پر ته جوړ شي.
د کلون رئیسی د کندهار په شمیر لري پروتول سوالی کې د جګړو او غیر متوازن انکشاف لامل فسلګونه ماشمان لزده کړو به برخې پاتې سی.
پاکستان چارواکو تر سخت سیلابونو وروسته د ناروغیو د خپرېدو او د خړو د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. تر اورښتونو وروسته سخت سیلابونو د پاکستان یو پر درېیمه برخه ځپلې او پرون چهارشنبه هم په زیاتو سیمو کې سیلابونو لړۍ روانه وه.
په پاکستان کې دغو سیلابونو چې د جون میاشتې له نیمایي ادامه لري تر 1300 ډیر کسان مړه کړي، شاوخوا 1 میلیون کورونه تخریب یا هم نړولي او د پاکستان په لسګونو میلیونه وګړي یې اغیزمن کړي دي. ملګرو ملتونو له پاکستان سره چې بېوزلۍ ځپلې د اضطراري مرستې لپاره د 1.2 میلیون ډالرو په ارزښت رسمي درخواست یا اپیل خپور کړی دی. له سیلاب ځپلو سیمو د خلکو د ایستلو لړۍ ورو سوې ده، خو د پاکستان د طبیعي آفتونو د تنظیمي ادارې ویلي په پا پاکستان کې چې 220 میلیونه وګړي لري، نږدې 500 میلیونه وګړي بې ځایه سوي او په موقتي کمپونو کې شپې سبا کوي. د خیبر پښتونخوا ایالت ویان کامران بنګاش اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دوی بیرې لري چې په سیلاب ځپلو سیمو کې ښایي ځینې ساري ناروغۍ خپرې سي. د روغتیا نړیوال سازمان هم د هغو کسانو د درملنې په برخه کې د چارواکو مرسته پیل کړې چې په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې ټپیان سوي دي. په پا پاکستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر پالیتا ماهی پال وویل دا مهال مو مهم لومړیتوب دا دی چې سیلاب ځپلو کسانو ته اساسي روغتیایي خدمات وړاندې سي. د دې ترڅنګ د ناروغیو د څارنې، وقایې او کنټرول میکانیزم قوي سي. له سیلابونو ژوندي پاتې سوي کسان دا مهال په خیمو کې ژوند کوي چې درملو او د ترک پاکو اوبو ته اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دا د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه سیلابونه بللی دي. هغه پرون په خپله وینا کې وویل چې د سیلابونو له کبله د وریجو یا شولې کروندې پوپنه سوي، میوې او سبزیجات هم له منځه تللي دي. په افغانستان کې هم وروستیو سیلابونو او تر هغه مخکې خونړۍ زلزلې خلکو ته د سر او مال سخت زیانونه اړولي دي. وروستیو سیلابونو د افغانستان په ختیځ، مرکزی برخو او جنوب کې ډیر زیانونه اړولي او خلک وایي چې لا هم لازمي مرستې نه دي ورسره سوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پخوانی شوروي اتحاد وروستی مشر میخیل ګرباچوف چې د خپل واک په موده کې له افغانستان څخه شوروي پوځونه وایستل وړمش په مړ شو. یو نوی کلن ګرباچوف په 1953 میلادي کال د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند سرمنشي شو. په 1991 میلادي کال د شوروي اتحاد له مشرتابه څخه د استعفا سره شوروي اتحاد په 15 هیوادونو وویشل شو. میخیل ګرباچوف له افغانستانه د 1990 کال په فبروري میاشت کې د پخوانی شوروي ټول ځواکونه وایستل او پر دې هیواد د شوروي څخه باندې نه کلن اشغال پای ته ورسوه. په دې تفصیلي راپور کې مودې ګرباچوف ژوند او فعالیتونو ته کتنه کړې ده.
میخائیل ګورباچوف په 2000 د ګورباچوف جنت مستند فلم کې ظاهرا کمزوري خو په لوړه روحیه څرګند شو.
باید فلم جوړ کړو. په ځینو دلایلو باوري یم چې دا کار باید وشي او باید خراب نه کړل شي. وخت راشي چې بي سي کې کېشم.
په 1915 میلادي کال د شوروي اتحاد په خوانی مشر کنستانتین چیرنینکو په 3 کلنۍ کې مړ شو. دا په درو کلونو کې د دریم شوروي مشر مړینه وه. ورپسې 45 کلن ګورباچوف نوی مشر
وټاکل شو.
له کلونو ریکورد وروسته ګورباچوف یو نوی لار وړاندې کړه. د تر ډیره له عام ولس سره په خبرو کې لیدل کیږي او په اکثرو لیدنو کتنو کې د ده راشکون کې ماندینه رئیس اور سره ملګری ده. د 1918 په نوي کال د ده وینا په نړیوال سیاست کې د یوې نوي کتنې ښکارندوی و.
اوس وسلواله سیالي روانه ده. هر نوی ګام دواړو خواوو او بشر ته ګواښ او خطر زیاتوي.
د موده کې د شوروي اتحاد پوځیان په افغانستان کې په خنړی جګړه کې شکیلو. ګورباچوف ډیر ژر په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر د کمیدو اعلان وکړ. په خپل هیواد کې د نننې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره یو لړ اصلاحات وکړل. د 1918 په اکتوبر کې له امریکا سره د اتمی بي وسلې کې دا خبري د آیسلند په ریک جاویک کې د امریکا د همغه وخت له ولسمشر رونالد ریګن سره د مهمې کتنې سبب شوې. د اونۍ په پای کې دواړه مشان له 1 ساعت خبرو وروسته د اتمی وسلو د کمولو په اړه موافقه ته نږدې شول. کله چې خبرې ناکامې شوې ګورباچوف ریګن ته وویل چې یو تاریخي فرصت له لاسه ووت. خو کال وروسته په واشنگتن کې بریالی شوه.
We have listened to the wisdom of
یو پخوانی روسی متل می اوریدلې او داړه يم چې تاسو ور سره بلد یاست. خغلیا سرمنشي که څه هم ممکن تلفظ می سم نوي خو متل دا دی چې اعتماد ولري خو اطمینان تر لاسه کړی.
تاریخ لیکونکو دا صحنه د سړې جګړې د پای ته رسیدا پیلامه بللې ده. خود اخیز شندلو په درشل کې د ګورباچوف پالیسۍ لا شورې وي. ریګن له ګورباچوف وغوښتل چې د برلین دیوال ونړوي. کله چې په 1991 ګورباچوف ختیز برلین ته لاړ د خلکو له خورا تود هرکلی سره مخامخ شو. دوی ورځې وروسته 10,000 خلک د لایپزیګ واټونو ته راووتل. په یو اونۍ کې د ختیز جرمني مشر اریک هانیکر استعفا ورکړه او په یوه میاشت کې دننه د برلین دیوال ودرول شو. په درسته ختیځ اروپا کې کمونیستي رژیمونه د پرزیدو په حال کې وو. ګورباچوف اعلان وکړ چې د ولسونو په وړاندې به د ختیځو هیوادونو د حکومتونو ملاتړ ونه کړي. په بیلابیلو هیوادونو د شوروي اتحاد له ویشل کېدو سره هم مهاله د شوروي اتحاد څلوېښت کلنه واکمني پای ته په رسېدو وه. خو په داسې حال کې چې ګورباچوف ته له خپل هېواده د باندې هرکلی وویل شو په خپل هېواد کې تر فشار لاندې و. د ډوډۍ د رانیولو لپاره د خالي دوکانونو مخ ته اوږدو کتارونه شوده چې د دې اقتصادي اصلاحاتو کار نه دی ورکړی. د 1991 په اپریل کې شوروي ځواکونو لږ تر لږه 40 تنه د ګرجستان په لاریون کې چې له مسکو څخه خپلواکي غوښته ووژل شول. د 1991 په جنوري کې تر 100 ډیر کسان د آذربایجان په باکو کې ووژل شول. د بالټیک په هیوادونو کې هم شوروي ضد احساسات ډیر وو. معترضانو له استونیا تر لیتوانیا او لاتویا پورې د زنجیر په څیر یو بل ته لاسونه ورکړل. دغو درو هیوادونو د 1991 په پسرلي کې خپلواکي اعلان کړه. په مسکو کې ناکرارۍ دوام وکړ. هلته دیموکراسي پلوه ځواکونو یو نوی اتل یعنی د روسیې جمهوریت ولسمشر درلود. دا بحران د 1991 په اگست کې اوج ته ورسید. هغه وخت چې اته سختریزو جګپورو کمونستانو پوځي کودتا وکړه او بیرنۍ حالت اعلان کړ. د روسیې د پارلمان د ودانۍ په شاوخوا کې د بوریس یلسین په مشرۍ مقاومت رامنځته شو. ګورباچوف وروسته د یلچین رول وستایه.
په حقیقت کې د شهامت وکړ چې د کودتا په وړاندې ودرې شي او د مقاومت لارښوونه وکړي. حالات ډېر ترنګلي وو او هیڅ یې د نتیجې اټکل ونه کړای شو. باید د یلچین حق ادا شي. د ستر تاریخي رول درلود.
له ناکامي کودتا وروسته د شوروي اتحاد جمهوریتونو یو په بل پسې خپلواکي اعلان کړه. د 1991 په دسمبر کې یلسین د شوروي اتحاد د چارو د پای ته رسولو لپاره په بیلاروس کې یو شکار ځای ته لاړ. هلته د اوکراین له ولسمشر لیویت کراوچوک او د بیلاروس د پارلمان له رئیس ستانیسلاو شوشوکیویچ سره ولیدل او یو تاریخي پریکړه یې اعلان
کړه.
نور جمهوریتونه هم ژر ورسره یو ځای شول. د میاشتې په پای کې شوروي اتحاد وپاشل شو او ګورباچوف هم اوزګار شو. په 1991 کې ګورباچوف په دې خاطر چې سړه جګړه په سوله ییز ډول پای ته ورسول شوه د نوبل د سولې جایزه وګټله.
د تیرې پیړۍ له لومړیو څخه موږ داسې ترنګلي حالت ته نه یو رسیدلي. نړۍ د یوې بلې سړې جګړې په درشل کې ده او ځینې وایي چې دا جګړه پیل شوې
ده.
د دې ته ورته خبرې هر څه موده وروسته کړي.
حبیب منګل په پخوانی شوروي اتحاد کې د افغانستان د همغه وخت د حکومت سفیر او د سفارت په موده کې میخائیل ګرباچف سره څو ځلې کتلې او د هغه نظرونه اوریدلې دي. اسمت سروان ورسره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې ګرباچف د واکمنۍ په موده کې ځینې اصلاحات وکړل. اصلاحات څومره بریالي وو؟
دا اصلاحات چې ګرباچف د پرسترویکا او ګلاسنوس په چوکاټ کې یعنی علنیت او بسازي په چوکاټ کې چې د غختل چې شوروي نظام د سره جوړ کی، بیا یې جوړ کی، اقتصادي، ایدولوژیکی، سیاسي او اجتماعي برخو که په مجموع کې د سره جوړ کی، یعنی شوروي وساتي مگر په شوروي په اقتصادي، اجتماعي نو د برخو کې اصلاحات راولي، په یو نحوه د غرب تر مفکورو او د بورژوازی د افکارو تر تاثیر لاندې هم په جدیت قرار درلوده، د امریکې سره یې روابط درلوده، د ملاقاتونه یې کړي وو، او دا ټول د ده د مفکورو په جوړولو کې نقش درلود.
یعنی ستاسې منظور دا دی چې په شوروي اتحاد کې اصلاحاتو یا ریفورمونو ته اړتیا نه وه؟
اړتیا وه اصلاحات په اقتصادي ساحه کې، په سیاسي ساحه کې، دولت جوړولو په ورسه کې. ما د ده سره یو ملاقات درلوده په داسې وخت کې چې دی تقریبا 15 میاشتې وروسته دی بیا منشي عمومي شه، دی هلته دویم سړی و. په حقیقت کې ما یو ملاقات د سره درلوده، په هغه ملاقات کې ده دغه خبره وکړه چې موږ دلته په اقتصادي ټولو ساحو کې لویو ژورو اصلاحاتو ته اړتیا لرو.
ستاسو په نظر له افغانستان د شوروي ځواکونو په ایستلو کې د ده رول څومره و؟ آیا د ګورباچوف خپل اراده دا وه د دې لپاره چې له نورې نړۍ خصوصا له لبیدي سره اړیکې ښې کړي نو له افغانستان ځواکونه وایستل، او که احساس یې وکړو چې دا بې ګټې جنګ دی او باید ختم شي؟
دا همدغه د بې ګټې جنګ مسله درلوده. په حسب کې مخکې له دې نه د دوی د مخکې له دې نه د مشرانو په منځ کې د دوی په رهبرۍ کې هم دا نظر رامنځته شوی و او ټینګېده، وسط یې پیدا کوه چې موږ باید افغانستان نه نظامي حضور په افغانستان کې ختم کړو او دا جګړې ته هلته د پای ټکی کېښودل شي، او ښه په ډیپلوماتیکو، اقتصادي او نورو ساحو کې افغانستان سره خپل اړیکې وساتو. د په هغه لیدنو کې چې ما ورسره درلودې هم دا خبره کوله.
ګورباچوف ته د افغانانو په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یا د نړۍ بیلابیل ملتونه د ته په داسې سترګه کتل کیږي چې سړه جګړه یې ختمه کړه، له افغانستانه قواوی وایستې. د روسانو لپاره د څه ډول یو شخصیت دی؟
په روسانو کې دوه ګرایې شې دي، یو برخه مخالف وو او پوس کې ز دقیق اطلاعات نه لرم، خو د صحت سو ګمان کی چې یو برخه به هغه مفکوروي لحاظ د د مفکورو ضد وي په خلکو کې او په سیاسي کړیو کې، خو په غرب کې د طرفدار او د کارونه نړیواله ټولنه په غرب کې ستایي.
په موسکو کې د افغانستان پخوانی سفیر حبیب منګلو چې د پخوانی شوروي اتحاد د وروستي ولسمشر میخائیل ګورباچوف د ژوند او فعالیتونو په اړه خپل نظر سره شریکاو. میخائیل ګورباچوف وړ مورز دی، یو نوی کلونو په عمر مړ شو. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو هم په دې اړه نظرونه څرګند کړي دي.
د په وخت کې په افغانستان کې روسان نور د ماتې سره مخامخ شو، روسان په تیښته شو. زه په دې ښه شاهد یم چې کومه ورځ چې له افغانستانه روسان وتل، فضا د دوی ته الوتکه نیولې وه او دوی د تیښتې په حال کې وو. د حیرتانو په پله باندې د دوی روسي عسکر واوښتل، افغانستان یې پریخوست، د افغانستان نه ووتل. او دمدغه شو ګورباچوف په وخت کې شوروي بیا نور ختمه شوه، شوروي په ټوټو ویشل شو، څو آسیایي جمهوریتونه د شوروي د ماتې نه وروسته په افغانستان کې رامنځته.
زه شل کلنه وم چې د کابل نه د شوروي قواوو خروج شروع شو. د مدیر خیادیږي چې د خیخانه د سرای شمالي سر کوتل نه شروع دی، اخو ټول خلک دوه غاړه د سرک نه صف ایستلی وو او ډیره خوشاله وو چې شوروي د خاکه وزي.
الحمدلله موږ هغه ورځ د افغانستان لپاره ډیره د ویاړ ورځ وه چې د ده فوزونه د افغانستان نه ټول شول، او افتخار د افغانانو لپاره دغه و چې جماهیر اتحاد د افغانانو په لاس تیکا تیکا په څو بادشاهي وویشل شو، یرغل یې مات شو.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22
یولس تلرویشت دواسو یو.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. دوهمه برخه کې د ازادي راډیو دوهونیزې خپرونې مه هېروي، د ښځو لپاره او د غرض د اساسي بشري حقونو خپرونې. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په حق د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ترسره شویو جنایتونو د داوو د څېړنو لپاره د دوی پر غوښتنې ژر تر ژره غور وکړي. د جنګي جرمونو د څانګې څارنوالانو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه روان دي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې دې ټکي ته د محکمې په اسنادو کې اشاره شوې ده. د افغانستان تیر حکومت د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتنه کړې وه چې په دې باب خپلې څېړنې وځنډوي، ځکه هغه حکومت ویلي وو چې د جنګي جنایتونو په اړه په خپله څېړنه کوي. ناتو وایي واته کسیزه افغانه کورنۍ چې د تړون له ماموریت سره په افغانستان کې کار کړی د امریکا د متحدو ایالتونو په نیت د شمالي مقدونیا روانه شوې. د ناتو د خبر پاڼې له مخې د شمالي مقدونیا حکومت او د سرې میاشتې ټولنې دغه کورنۍ ته سرپناه، صحي خدمات او د کسب د زده کړې امکانات برابر کړي. د خبر پاڼې په وینا شاوخوا 2000 هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناتو د شلکلن حضور پر مهال د دې تړون له ماموریت سره همکاري کړي، د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې له افغانستانه لیږدول شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم چې توانېدلی د کرکټ د اسیایي جام سیالیو په لړ کې د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لار پیدا کړي، له لوړ مورال څخه برخمن دي. دا خبره د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله درې نورې مسابقې هم په مخکې لري. افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلاديش او سریلانکا سره دی. افغانستان په خپل ګروپ کې دوه مسابقې کړي چې دواړه ګټلي او د څلورو امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې دی. نن پنځشنبه بنګلاديش او سریلانکا لوبه کوي چې ګټونکي به د شنبه په ورځ له افغانستان سره مخامخ شي. د ایران په مرکزی ښار قم کې پر دو ملای امامانو د نامعلومو حمله کوونکو لخوا حمله شوې ده. په ایران کې د ملایانو پر ضد حملو د لړۍ تازه پیښه ده. د اهواز خبری آژانس په وینا چې د ایران د قم له علمي حوزې سره ارتباط لري ویلي پر دغو امامانو دو ځوانانو په وسپنیز پایپ سره حمله کړې ده. یو امام بستر شوی دی. په وروستیو میاشتو کې د ایران په بیلابیلو برخو کې پر ملایانو د حملې پیښې داسې مهال زیاتې شوې چې د ژوند شرایطو د خرابوالي له کبله په خلکو کې نارضایتي اوج ته رسېدلې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف امبورل وایي د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو له روسیې سره د ویزو په باب د شوې موافقې د ځنډولو سلا کړې ده. دې موافقې روسي وګړو ته د ګرځندوی ویزو ترلاسه کولو چاره اسانه کړې وه. د اروپایي ټولنې وروستی اقدام پر اوکراین موسکو د غیر مجای یرغل له کبله د بندیزونو یو عمل بلل شوی. بورل دغه پریکړه پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر دوهمې ورځې وروسته اعلان کړه.
نیما نړۍ
خسره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اکثره کسانو په وینا د طالبانو د بیزلي حکومت پر راتلو سره د ټولو خلکو کارونه ګډ وډ شول، خو د میرمنو بیا د کلونو خوارۍ په اوبو لاهو شوې، ځکه دوی ته په بیلابیلو برخو کې خنډونه جوړ شول. د سفر پر وخت د محرم درلودل ورته حتمي شول. د اجباري حجاب خبرې وشوې. له اکثرو دولتي ادارو څخه له دندو څخه ګوښه شوې. حال دا چې یو شمېر ښځې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ پیدا کولو لپاره نارینه هم نه لري. دوی مجبور دي چې خپلو بچو ته نفقه پیدا کړي. له هغه وخت څخه چې طالبانو په ښځو باندې کاري ساحه تنګه کړې، ځینو کورنیو ته هم دا فکر ورکړی چې که څومره هم مجبور وي میرمنې باید کار ته پرې نږدي. د پکتیا اوسیدونکو نرګس په دې اکلا وایي
کورنۍ والا یعنی ما یو تر زوی دی تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري جلۍ لپاره نه ده ضرور چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي وظیفه واخلي دا خبرې خو معمولې دي چې د ښځې به څه پیسې وي هغه سره بېغیرته دی رقم رقم لفظونه